السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. دا نیم ساعته وروستۍ پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګې د سر موضوع دا دی چې د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د حکومت اجرایه ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقت نامې د نهایي کېدو هرکلی کوي. د هند صدر اعظم د هند تر کنټرول لاندې پر یوې پوځ کشمیر کې پر یوې پوځي اډې د هغې حملې د عاملانو د مجازاتو ویلو ژمنه وکړه چې د کرکه پارونکي او بزدلانه بللې. روسیا وایي د سوریې پر پوځي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو بمباري د جنایي تېروتنې او پر اسلامي دولت ډلې د سترګو پټولو په حدودو کې وه. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقت نامې د نهایي کېدو هرکلی کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اجرایه ریاست د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې له هوکړې سره هیڅ ډول مخالفت نه لري.
مشوره‌ها نهایی شده و ما از پذیرفتن حزب اسلامی در پروسه صلح استقبال می‌کنیم.
اجرای ریاست له حزب اسلامی سره د سولې د موافقې د ملاتړ خبره د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کوي چې وایي اجرای رئیس له دغه موافقت نامې سره مخالف دی. د سولې د عالي شورا یو مرستیال تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلو چې دغه موافقه به په دوه ورځو کې لاسلیک شي. دا څو هم ځل دی چې د سولې عالي شورا یې د لاسلیک خبره کوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو ټینګار کوي چې باید ژر تر ژره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا پر حکومت غږ وکړ چې هغه کسان او ډلې چې د سولې مخالفت کوي باید افشا کړي.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو.
ښاغلی مسلم یار دغه راز وویل سوله د ټولو ولس غوښتنه ده او هیڅوک حق نه لري چې د ولس د دغې غوښتنې په وړاندې ودرېږي. له دې مخې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې لا دلیل پرته د سولې په برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او که څوک مخالفت کوي دی به دا موضوع له ولس سره شریکه کړي. ټاکل شوی نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حکومت په استازیتوب د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ شي. دغه راز د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد هم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به هم د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډو کې د اکثرو هیوادونو ولسمشران ګډون کوي خو په سږنۍ غونډه کې چې د ملګرو ملتونو درې اویاومه عمومي غونډه ده او روانه اونۍ په نیویارک کې پیلېږي د ولسمشر دوهم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د حکومت په استازیتوب ګډون کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر یوې پوځي اډې د هغې حملې د عاملانو د مجازاتولو ژمنه وکړه چې د کرکه پارونکي او بزدلانه بللې ده. د هند پوځ وایي مشکوکو یاغیانو نن سهار وختي په اوري ښارګوټي کې د پوځ پر یوه کمپ حمله کړې او لږ تر لږه اووله سرتیري وژلي دي. په نښتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. چارواکو وویل یو نامعلوم شمېر وسلوال د یکشنبې د ورځې سهار وختي هغې کرښې ته نږدې چې هند او پاکستان سره جلا کوي د اوري په ښارګوټي کې په پټه کمپ ننوتل. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د هند پوځي چارواکو وویل چې څلور وژل شوي وسلوال بهرني تروریستان وو او لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغوی په پاکستان کې ډیره د جیش محمدي ډلې غړي وو. دا هغه ډله ده چې له څه باندې 15 کالو راهیسې په کشمیر کې فعاله ده. پاکستان دغه تورونه چې په دغه حمله کې ښکیل بلل شوی رد کړي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلي هند پرته له دې چې په دې اړه څېړنه وکړي سمدستي د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیسي. روسیا وایي د سوریه پر پوځي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباري د جنايي تېروتنې او پر اسلامي دولت ډلې د سترګو پټولو په حدودو کې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه پیښه د داعش، جبهه الفتح الشام او نورو تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې له موسکو سره په نه همکاري کې د واشنګټن لچ په ډاګه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له واشنګټن نه وغوښتل چې دغه پیښه په رښتینې توګه وڅېړي او زیاتوي دا پیښه د هغه اوربن عملي کول له ګواښ سره مخامخ کوي چې امریکا او روسیې په ګډه رامنځته کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا د جیټ الوتکو په بمباري کې د سوریې د حکومت 28 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا پوځ دا منلی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې عملیاتو کې ښایي په غیر قصدي توګه د سوریې پر ځواکونو بمباري شوي وي. د دغې پیښې پر سر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې متحدو ایالتونو او روسیې په خپلو کې سختې ناندرۍ تبادله کړې. د روسیې د 450 کسیز پارلمان یا سټیټ دوما لپاره انتخابات په لری ختیځ کې پیل شوی. داسې ښکاري چې په دغو انتخاباتو کې به هغه ګوندونه بیا هم په ولسي جرګه کې خپل نفوذ وساتي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي. تمه ده چې واکمن د متحدې روسیې ګوند او درې ائتلافي ګوندونه به په دوما کې خپل مخکښ دریځ وساتي. د میشولینا په نوم د موسکو یوې اوسیدونکې د رایه ورکولو په یوه مرکز کې ازادي راډیو ته وویل دغه انتخابات عادلانه نه دي. دا مسله سل په سلو کې روښانه ده. دوی متحده روسیه به په هر صورت دغه انتخابات وګټي. دغه انتخابات په کریمیا کې چې روسیه په زور له خپل خاورې سره یو ځای کړي هم ترسره کیږي. دا له هغې راهیسې چې موسکو په 2014 کال کې د اوکراین دغه ټاپو وزمه له روسیې سره ملحق کړه. په سیمه کې لومړی ځلي انتخابات دي. ایا ویرانه بایسکل زغلونکې د ریو دیو جنیرو د پاراولمپیک د بایسکل زغلولو په یو مسابقه کې په یو پیښه کې د سختو ټپونو له امله مړ شو. د پاراولمپیک تنظیمونکي کمیټې د غیرانه یا 30 کلن سرفراز بهمن ګلبار نژاد یاد کړی او ویلي دي چې هغه پر لار له ټکر وروسته له یوې غونډۍ لاندې ولوید او غاړه ژوبله شوه. د اوډ افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورو چې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه غواړي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د کانګو د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
د مجموع قبلا در حدود 66 واقع بودی، 5 واقع دیگر هم که اضافه میکنیم میشه در حدود 71 واقع دی.
که تر پای را سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم راځو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع ته. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د خبرو دواړه لوري باید په دې برخه کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران وایي کچېرې دغه بهیر په بریالیتوب سره ترسره نسی نو نورې ډلې به هم حکومت سره د خبرو لپاره زړه ښه نه کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د خبرو نه د ملاتړ ترڅنګ له حکومت غواړي چې له دغه بهیر سره مخالف کسان خلکو ته ور وپیژني. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وویل چې د خبرو دواړه لوري هم باید په دې برخه کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو او کنی مخالفت نو دا یو پروسه ده. دواړه لوري په کار کې او چر کړه نهایي شو امضا بشي. موږ ورته سترګې په لار یو کوشش تا چې څومره چې زر وشي خاله.
تیر ورځ د افغانستان ولسی جرګې هم له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې له خبرو ملاتړ څرګند او ټینګار وکړ چې دغه بهیر ژر تر ژره عملی شي. سمود مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلی ول چې د تفاهم لیک سند ورسته شوی دی، خو د حکومت د یو اړخت مخالفت له وجې لاسلیک ځنډول شوی دی. که څه هم ولسمشری ماڼۍ د مشرانو جرګې د رئیس د خبرو په اړه تبصره نه ده کړې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځ وویل چې په دغه بهیر کې هیڅ ډول ځنډ نه مني. ولسمشر غنی وویل که خنډ رامنځته شي نو د ده مسؤلیت دی چې جریان له خلکو سره شریک کړي او له هغوی وغواړي چې د سولې لپاره یوه لیکه شي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران هم حکومت سره د حزب اسلامي د سولې له خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ټینګار کوي که دا بهیر بریالی نه شي له نورو ډلو سره به هم خبرې ستونزمنې وي. سناتور محمد حسن هوتک په همدې اړه
بیا دغه حکومت و طالبانو ته یا نورو ډلو ته بیا څنګه وایي تاسو راسن مر سره سلوک کوي؟ هغه ورته وایي ته حزب اسلامي نشي تحمل کولای، ما به څنګه تحمل کړم؟
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي سره وروستی شوی تفاهم لیک به تر راتلونکو دوه ورځو پورې لاسلیک شي. که څه هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړه د خلکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي، خو یو شمېر سناتوران وایي چې د یاد تفاهم لیک لاسلیک د دغه هیواد د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی او د نورو مخالفو ډلو د هڅونې لامل هم کیدای شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهوریت رئیس دایش یو ګډ ګواښ کړي او وایي چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د جمهوریت رئیس ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو دایش ډله سخته ځپلې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دغه هیواد کې د دایش ډلې شتون د روسیې لپاره ګواښ ګڼلی. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت رئیس وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د دایش ډلې فعالیت نا کمزوری شوی دی. د جمهور ریاست وایان هارون چخنسوری د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د عیش یو ګډ غوخ دی او دغه ډلې د لمنسوړلو لپاره د سیمه ګډي همکاري تاړتیا ده. خغل چخنسوری وای افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې پټنځای نه جوړ او خلک ورته جذب کړي.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوختي او داعش چې څرنګه یې مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمېر سیمو کشته او د دوی په خبره کې د فعالیت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وخت په تیریدو سره داعش کولای شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
ښاغلی اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې سوې دي. د دغه وزارت د پالیسۍ معین احمد جان نعیم نن په کابل کې د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي د نمانځغونډې په مراسمو کې وویل چې اکثره هغه کسان ځانوژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي. ښاغلي نعیم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو له لارې په ټول هیواد کې د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي په وړاندې د عامه پوهاوي او مشورې ورکولو پروګرامونه پیل کړي دي. په دې اړه سباون کاکړ راپور راکوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاري او نشي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځانوژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل، سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت د ځانوژنو د پیښو په اړه کره شمېره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تسممات دا ښیي چې په هیواد کې د ځانوژنو په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. ښاغلي نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ د عرف او عناناتو له کبله د ځانوژنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نداره.
متاسفانه د عامې روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري، په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولي او نه غواړي چې د ځان وژنې او دغه مسایلو په اړه خلک کیسې وکړي. زیاتره وخت دغه سپی خو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامې روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوځیدلو په نوم دي، او هغه ارقام ته په لیدو سره ساکل ارقام هم لوړ شوې دي.
ډاکټر احمد جان نعیم وایي چې د عامې روغتیا وزارت د یو شمېر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د ښاغلي نعیم په خبره په افغانستان کې اکثر مېرمنې د بیلابیل عواملو له کبله ځان وژنه کوي چې عمرونه د 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د عامې روغتیا وزارت وایي اکثر هغه کسان ځان وژنې ته غاړه ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغو مراسمو کې داسې مېرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې د ځان وژنې ترخه تجربه درلوده او په خبره یې د ځان وژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی و.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځنوژنې کوخخ وکړ، د موګکانو دوا می وخوړله او ځان می وزړو خمړه نشوم، او کله چې پوښوم ز کولای شم ژوند وکړم، اوس کولای شم چې په خ ډول ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبر شوی ارقام کې ویل شوی چې هر کال یو میلیون کسان ځانوژنه کوي چې د زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 90 کلونو او یا هم لا بیا او کلونو څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم یو بل روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کانګو د ناروغۍ موجودیت تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د دغه ناروغۍ پیښې زیاتې سوې دي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې یاد ناروغۍ په جدي توګه کنټرول سوې ده او ناروغان یې تر درملنې لاندې دي. د کرنې وزارت بیا وایي تدابیر یې نیولي چې څاروي لرونکي سیمې او خلکو سروې کړي او خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تازه شپو ورځو کې د کانګو پر ناروغۍ اخته 5 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت راپور له مخې په افغانستان کې تر اوسه 21 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي که په دې ناروغۍ اخته کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي، ناروغي د درملنې وړ ده. ښاغلي نعیم د یک شنبه په ورځ د کانګو ناروغۍ د وروستي راپور په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ارقام جدیدش د گزارشات راکمو دارم.
د نو شمیرو پاړه چی راپورونه لرو، دوه پیخې په هلمند ولایت او درې د غزنی په ولایت کې سب شوې دي. په خوا تر دې شپږ پیته پیخې وي چې له دغه 15 پیخو سره یو بیا کیږي. دغه 15 ناروغان کابل ته انتقال شول خو نه راغیدل.
د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې د کانګو د ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله له څارویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی ازادي راډیو ته وویل، د کانګو د ناروغۍ مخنیوي او درملنې ته کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ خبره نه ده.
ډاډ درکوم چې د خدای په فضل موږ هم دا اوس سرویس لرو. دوه ناروغان هم دا اوس بستر دي چې روغتیایي وضعیت ښه دی، لکه نری رنګ چې تداوي کیږي د دغې ناروغۍ درملنه هم کیږي. له نیکه مرغه دغه امکانات اوس مهال په هیواد کې موجود دي.
په ورته وخت کې د کرنې وزارت د ویترنری رئیس محب الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل تدابیر نیولی چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارو ته د څارویو د ساتنې او پاکۍ په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. د چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر اړین بولي، وایي چې په کار ده په دې اړه په کلو او بانډو په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډیره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نامنویو عمده علت په دغه ولایت کې د غټو پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د موانی او ایجاد ولدي. دوی وایي چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې په فراه ولایت کې ستره پروژې لکه د بخش آباد بند پلیسي نو ځکه نامنوی زیاتې کړي دي. نور حال زمونږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې
د فراه ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستیو نامنوی لامل ځینې لوی پروژې او په خاص ډول د فراه ولایت د بخش آباد د بند پروژه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د سیمې استخبارات په دغه نامنوی کې لاس لري او نه غواړي چې فراه ولایت خپل ځان بسنې ته ورسیږي. د فراه د والی په خبره د ټاپي چابهار بندر او بخش آباد د بند راول غستري پروژې دي چې په دې وروستیو کې د سیمې استخباراتو پام ځان ته اړولې دي. د فراه والی د خبرې په یوه لوی غونډه کې وکړي خو هغه د کوم مشخص واد نوم نخست. د فراه والی له ټولو فرای اوسیدونکو څخه غوښتل چې د بخش آباد بند پر غولو کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دا جنگ اساسي دلیل کې چر عملیات زیات میشه دلیل شوازی است. سه چهار پروژه است، بخصوص از وخت کې بند بخش آباد آغاز شده، از وقتی که تاپی، از وقتی که چابهار و چابهار و فرا بسیار پیوند عمیق داره. کل پروژه سوا اما عملی نسوا. از او خاطر این ماموریت کلان است که ما به مردم خود افکار انتقال بدیم. دی فرا دی نامنی و دی ورستوی و نامنی و عمده دلیل بند بخش آباد ده.
لبلی خو په فراه ولایت کې مدني فعالان هم تروی اندازي د گاونډي هوادون د مداخله خبره د بخش آباد د بند په کار کې تاییدوي. او د رحمان ژوندۍ په فراه ولایت کې وتن مدني فعال وایي چې گاونډي هوادون په خاص ډول ایران تل نه دی غوړسي چې بخش آباد بند ورغول شي. د ژوندۍ په خبره کې څام نامني د ستر پروژو سره تناسب تړاو لري، خو بیا هم باید ولایتي چارواکي د امنیت د تامین لپاره ستر ګامونه واخلي. دغه خبره د بخش آباد د بند پروژې د رغونې څخه د فراه ټول ولس ملاتړ کوي.
د څلور لسیز رئیس په افغانستان کې مداخله روانه دي. د لیری او نژدې مملکو گاونډي مملکتونه او نور مملک به لاسوهنه لري. په مجموع کې هغه څه چې افغانستان مودې ته ګټه رسې دي خپل مداخله کوي. روان حالت چې موږ ګورو تفتریخوالې دي، جګړې دي. نو بیا ویل چې په نور ولایتو کې خو بندونه نسته، په نور ولایتو کې خو داسې پروژې نسته، ولې هلته دا تفتریخوالې روان دي؟ مهمه دا ده چې محلي چارواکي په خپل کارونو کې صادق وسی او د کار په شروع کولو کې ټول هغه ولس ورسره همکار دی. دا داسې پروژه ده چې نه یوازې د فراه لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ګټوره ده.
که څه هم په دې وروستیو کې ځینو سترو پروژو لکه ټاپي، د چابهار بندر او د بخش آباد بند د فراه ولایت د اوسیدونکو هیلې غوړولې وي، خو د وروستیو نامنو یو بیا خلک اندېښمن کړي او وایي که امنیت تامین نه شي نو دغه پروژې کیدای شي وځنډېږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې سیمایي چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ اخلاص دي او د دغې ولسوالۍ خلک هم د امنیت راوستو په برخه کې له دولت او امنیتي ځواکونو سره هر اړخیزه مرسته کوي. نور حال له کندوز د اجمل ارین په راپور کې.
د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندز ولایت د قلیزال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو باندې بوخت دي. د قلیزال ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قلیزال خلک د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت سره اوږه په اوږه همکاري کوي. ښاغلی سعیدی زیاتوي
مردم قلیزال به طور کل تعداد به طور کل مردم با دولت
د قلیزال ولسوالۍ خلک له امنیتي ځواکونو سره ښه همکاري لري او د اختیپې په سیمه کې درې درش کلي د دولتي ځواکونو د حاکمیت لاندې دي او دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. موږ په اختیپې کې د امنیت په برخه کې ستونزه نه لرو، خو د قلیزال په سیمه کې یوه اندازه ستونزې شته دي.
همو یک سلسله مشکلات در سایه قلیزال در غربي ولسوالۍ داره.
په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قومندان برید جنرال ادم خان متین بیوی چې دوی په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د نوموړې ولسوالۍ په ستراتیژیکو سیمو کې لویې امنیتي قرارګاوې هم جوړې کړي دي. ښاغلی متین زیاتوي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. موږ د امنیت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي دي او دلته ډېرې لویې قرارګاوې موږ جوړې کړي او ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي او د طالبانو پر وړاندې لا هم زموږ عملیات دوام لري. بلخوا د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي بیوی چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت او دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي روزی بای په دې اړه آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
دښمن خو تنه یو قلیزال مخالف نه ستنه که سر تاسو افغانستان مخالف هستن
طالبان یوازې د قلیزال ولسوالۍ دښمنان نه دي، بلکې د ټول افغانستان دښمنان دي، ځکه طالبان پلونه خرابوي، ښوونځي ویجاړوي، خلک زوروي او ځوانان وژني او دوی د خارجي او داخلي دښمنانو په اشاره ورانکاره کارونه کوي. د یادونې ده چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز د اختیپې سیمه څه باندې یوه میاشت د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو یوولس ورځې وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترڅ کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیوله. خو د دې ولسوالۍ د قلیزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی راش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغې پریکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له مسافر قوقندي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ولسمشر غني د هغه اعلان په برخه کې عملي اقدامات شوي دي چې ګواکې د افغانستان له خاورې به په پاکستاني لاروی ته منځنۍ اسیا ته د تګ اجازه نه ورکوي.
مونږ هغه ولسمشر هغه تصمیم احترام لرو، هغه مصمم یو پایبند یو که هر هیواد زمونږ ترانزیت او تجارت ته ستونزه را هواروي مونږ هم عمل بالمثل کولای شو. مونږ اوس یو لاره کې محدود نه یو، مونږ ټول لارو لرو په نړۍ کې وصلېږو نخلېږو.
خوخندي صاحب، کله چې دا اعلان وشو کلی پوښتنه مې دا ده چې تر کومه پورې له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې چې موجودې وي هغه حل شوي دي او کله هم ستونزې شته دي؟
خبره ده مون هدف می دا و چې باید دا ستونزه را حوار شده نه بعد چې هر څوک زمون د صادرات ترانزیت او د تجارت په مخ کې ستونزه را حواره مون هم کولای شي چې بل مثل اقدام وکړو او د غوی د ترانزیت او د تجارت نه د افغانستان لاره نه اجازه باور نکړو.
اوس دغه مشکل شته کال شوې ده قوقندي صاحب.
خب مغوړ چې سل په سل حل شي او ولسمشر په هندستان کې هم ویل چې مون دغه طرفدار یو چې په دې دوه ښه ترون چې افغانستان میگی هندستان هم شامل شی او مونږ باید خپل کالیو د پاکستان لاله هندستان ته او د هندستان کالیو چې مونږ غواړو په افغانستان کې او برعکس د افغانستان لاله د پاکستان کالیو تاجکستان او ازبکستان منځنۍ آسیا شي او دا هغه شي. مونږ فقط زمونږ هدف دا ده چې باید ټول هیوادونه یو بل سره یو رقم سیاست ولري.
کله هم د میوه فصل را رسیږي یا یو مشخص سیزن را رسیږي پاکستان دغه ډول ستونزې جوړوي، د دې پراتلونکو کې څه تضمین شته چې بیا هم پاکستان مشکل نه جوړوي؟
زمون پالیسی، زمون هدف، زمون سیاست دا دی چې باید دا ملکونه یو بل سره نخل شي او زمون تجارت او ترانزیت ټول غوندې سره ټول نړۍ سره یو شان بوي. مونږ اوس په یو لار کې محدود نه یو. زمون سیاست دا دی چې باید ټول هیوادونه یو شان پالیسی ولري که کوم هواد مونږ ته ستونزه جوړه مونږ کولای شو چې عمل بل مسله کړو.
خو خندي صاحب مخکنی پښتنه مې یو ځل بیا تکراروم چې حکومت دغه اقدام عملی کړی او که پاکستان سره مطلق ستونزه حل شوی ده په دغه رابطه باندې مشخصه.
نه مونږ فقط هر هواد که پاکستانی که بل هواد که مونږ ته هغه درست پالیسی مون لري درست سیاستونه مونږ کولای شو چې اقدام بل مسله وشي. هر مملکتی مونږ دا یو مستقل هواد یو او دا ظرفیت هم لري او دا کار کولای شي.
تروسه مو یعنی اقدام نه ده کړی په هغه تصمیم ته مصمم یاست خو اقدام مون نه کړی؟
هغه تصمیم ته مصمم یو که هر وادي چې مونږ ترانزیت په برخه کې مشکل ستونزه را هواره مونږ هم اقدام بل مثل کوو.
درنو اوریدونکو دا وخت په افغانستان کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ همکار سحر لیوال سټډیو ته راغلې ده. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ دری خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. سحر لیوال په خیر راغلې.
با تشکر از شما سلام به شنونده ها. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو زودی را مشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی مشنوید که ریاست اجرای افغانستان میگوید شورای عالی صلح به زودی تاریخ امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی را اعلام خواهد کرد. همچنان از چگونگی وضعیت امنیتی برخی ولسوالی های ولایت قندوز با خبر میشوید. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
قرار است معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به نمایندگی از این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کند. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 17 تن از افراد وابسته به داعش در این ولایت خبر می دهند و صدر اعظم هند وعده کرده که آنهایی را مجازات خواهد کرد که به گفته وی مسئول حمله نفرت انگیز و بزدلانه بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند می باشند. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که از نهایی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال میکند. سید امید میثم یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو زودی گفت که این ریاست با توافقنامه صلح با حزب اسلامی مخالفت ندارد.
این مشوره ها نهایی شده و ما از پذیرفتن حزب اسلامی در پروسه صلح استقبال میکنیم.
پیش از این شماری از اعضای ولسی جرگه گفته بودند که میان رهبران حکومت وحدت ملی در مورد توافقنامه صلح با حزب اسلامی اختلاف موجودند. در همین حال مشران و جرگه افغانستان هم امروز حمایتش را از توافق صلح بین حکومت و حزب اسلامی ابراز کرد. بسیاری از اعضای مشران و جرگه در اجلاس عمومی این جرگه تاکید کردند که توافقنامه صلح میان دو طرف باید هر چه زودتر امضا شود. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه از حکومت خواست تا چهره های را که با صلح مخالفت میکنند افشا نماید. قرار است سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به نمایندگی از این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک کند. از سوی دیگر خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه این کشور نیز در این نشست اشتراک میکند.
در حاشیه نشست عمومی مجمع سازمان ملل وزیر امور خارجه دیدار ملاقات های با
مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد هفته جاری در نیویورک برگزار می شود. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چین 17 تن از افراد وابسته به داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت این حملات امروز در منطقه مومند دره ولسوالی چین انجام شدند. ادامه خبرها. نرندرا مودی صدر اعظم هند وعده کرده است که آنهایی را مجازات خواهد کرد که به گفته وی مسئول حمله نفرت انگیز و بزدلانه بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند می باشند. اردوی هند می گوید که در حمله سحرگاه امروز در شهرک اوری حداقل 17 سرباز و 4 مهاجم کشته شدند. مقام ها گفتند که یک تعداد نامشخص شورشیان که با خود اسلحه و بم های دستی را حمل می کردند خط مرزی با پاکستان را عبور کرده و بر این پایگاه حمله نمودند. مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. مقام های نظامی هند تمام می این چهار مرد مسلح را تروریستان خارجی خوانده و گفتند که بررسی های اولیه نشان می دهد که آنها مربوط به گروه جیش محمد بودند. این گروه شورشی در پاکستان مستقر است و از 15 سال به این سو در کشمیر فعال بوده است. اسلام آباد دخالتش را در این حمله رد کرده است. روسیه میگوید که حملات هوایی توسط ائتلاف برهبری آمریکا بر نیروهای اردوی سوریه ناشی از سلحانگاری جنایی و یا چشم‌پوشی مستقیم از گروه دولت اسلامی است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت این رویداد نتیجه امتناع لجوجانه واشنگتن از همکاری با مسکو در مبارزه با گروه دولت اسلامی، جبهه فتح شام و دیگر گروه‌های تروریستی است. این وزارت از واشنگتن خواست که این حادثه را به طور کامل مورد بررسی قرار بدهد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این واقعیت تطبیق توافقنامه آتش‌بس را که مشترکاً از سوی آمریکا و روسیه به میان آمده است تهدید می‌کند. وزارت دفاع روسیه به روز شنبه گفت که در حمله جت‌های آمریکایی 62 عسکر حکومتی سوریه کشته شدند. اردوی آمریکا تایید کرده است که شاید در جریان حمله علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی بر نیروهای سوریه به طور غیر عمدی بمباری شده باشد. و انتخابات پارلمانی روسیه یا است دو ماه برای احراز 450 کرسی پارلمان در شرق دور آغاز شده است. به نظر می رسد که آنیده از احزاب نفوذشان را در ولسی جرگه بار دیگر حفظ خواهند کرد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت می کنند. تفاوت زمانی میان شرق دور روسیه و مسکو 9 ساعت است و روند انتخابات تا بسته شدن مرکزهای رایدهی الا کالیننگراد در ساحل بحیره بالتیک 22 ساعت را در بر میگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این سوال که به کدام حزب رأی خواهد داد گفت با تبصره در این مورد نیازی نیست، زیرا حزب روسیه متحد را خودش تأسیس کرده است. کرینا میشولینا یک باشنده مسکو که با مادرش به سوی یک مرکز رایدهی روان بود گفت: این انتخابات عادلانه نیست. این مسئله 100% روشن است. روسیه متحد برنده این انتخابات می شود. من باور ندارم که انتخابات عادلانه باشد. این انتخابات در شبه جزیره کریمیای اوکراین که مسکو آن را در سال 2014 با روسیه الحاق کرد نیز برگزار می شود. در همین حال گزارش شده که ده ها تن بیرون از سفارت روسیه در کیف پایتخت اوکراین، جایی که یک حوزه رایدهی برای شهروندان روسیه ایجاد شده بود، مظاهره کردند. پایان خبرها.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید افراد مخالف توافق صلح با حزب اسلامی باید به مردم معرفی شوند.
باید حکومت واضح کی در مخالفتونه، چه مخالفتونه چوک کین او دلایل سری در مخالفتونه.
ریاست جای افغانستان میگوید شورای عالی صلح به زودی تاریخ امضای توافقنامه صلح را اعلام میکند. معاون سخنگوی این ریاست:
قرار است که شورای عالی صلح در روزهای آینده، شاید پس فردا یا تا روز آینده، ای را اعلام کنند.
مقام های محلی قندوز از بهتر شدن وضعیت امنیتی در برخی از ولسوالی های این ولایت اطمینان می دهند.
امنیت در 33 قریه سایق تپه کلان تامین است. تمام ادارات ملکی و نظامیش فعالیت خود را دارند، اما یک سلسله مشکلات در سایق قلعه‌زال در غربی ولسوالی دارد.
سایر گزارش ها و مطالب را نیز داریم، با ما باشید. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا کسانی را که در برابر گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت می کنند برای مردم افشا سازد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی از طرفهای مذاکره کننده نیز خواست تا آخرین جزئیات در این زمینه را با مردم شریک بسازند. جاوید حسن زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
مشران جرگه افغانستان با حمایت از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار از حکومت می خواهد تا افراد مخالف با این پروسه را به مردم معرفی کند. فضل هادی مسلمی رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز یکشنبه پس از بحث های سناتوران در این مورد گفت طرف های مذاکره کننده نیز باید آخرین پیشرفت ها در این باره را با مردم شریک سازند.
باید حکومت
این مخالفت ها را واضح بسازد که مخالفت ها را کی می کند و دلایل مخالفت ها چی است. در غیر آن این یک پروسه است. دو طرف بالای آن کار می کنند. هر زمانی که نهایی شد امضا می شود. ما چشم برای آن هستیم. هر قدر که زود امضا شود خوب است.
روز گذشته ولسی جرگه افغانستانی از گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار اعلام حمایت کرده و تاکید کرد که این پروسه هر چه زودتر به نتیجه برسد. چند قبل محمد کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته بود که سند توافقنامه نهایی شده، اما به نسبت مخالفت از سوی یک جناح حکومت امضای آن معطل قرار داده شده است. هرچند ریاست جمهوری در مورد اظهارات رئیس مشران جرگه تبصره نکرد، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز عید سید اضحی گفت که هیچ نوع تأخیر در این پروسه را نمیپذیرد. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر مانع ایجاد شود در آن زمان مسئولیت اوست که با همه مردم این جریان را شریک کند و از آنان بخواهد که در صف واحد برای صلح ایستاد شوند. در این حال برخی از سناتوران نیز از روند گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرده و تاکید کردند که اگر این پروسه کامیاب نشود گفتگو با دیگر روحانیز دشوار خواهد شد. محمد حسن هوتک یکی از این سناتوران:
من این را می خواهم بگویم که اگر این پروسه ناکام شود باز این حکومت با طالبان و یا دیگر گروه ها چیگونه بگوید که بیایید با ما صلح کنید؟ آنها برایشان خواهد گفت که حزب اسلامی را تحمل کردن نتوانستی، ما را چیگونه تحمل کرده می توانید؟
این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که توافقنامه نهایی صلح با حزب اسلامی تا دو روز دیگر امضا خواهد شد. هرچند نظریات متفاوت در خصوص امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی میان اقشار مختلف در افغانستان وجود دارد، اما برخی سناتوران میگویند امضای این توافقنامه برای آینده این کشور خوب بوده و سبب تشویق دیگر گروه‌های مخالف نیز می‌گردد.
شنیدید که رئیس مشران جرگه افغانستان گفته که حکومت باید افراد مخالف توافق صلح با حزب اسلامی را به مردم معرفی کند. در این حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نهایی شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح به زودی تاریخ امضای این توافقنامه را اعلام خواهد کرد. ساعت قبل با آقای فیصل صحبت کردم و نخست از او خواستم تا درباره چگونگی نهایی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی جزئیات ارائه کند.
بحث‌های شورای عالی صلح افغانستان به گروه حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار که درباره صلح بحث‌ها داشتن بالاخره نهایی شده و تاکنونی صلح هم با حزب اسلامی نهایی شده. تلاش برای است تا در روزهای آینده شورای عالی صلح توافقنامه را اعلان کنه و درباره جزئیاتش به مردم افغانستان صحبت‌هایی داشته باشد.
بله، اختلافاتی که گفته می شد در چند روز گذشته در موردش صحبت می شه، مشخصا کدام موارد بود که امروز نهایی شدن؟
در کل حکومت افغانستان و مردم افغانستان خواهان صلح هستند و هیچ گونه اختلاف نظر درباره این که به حزب اسلامی یا گروه های دیگر صلح شود یا نشود وجود نداره، چون ما با همه گروه هایی که امروز در برابر مردم افغانستان می جنگن و افغان هستن و اینا صلح میکنیم، ازشان خواستیم که بیان به صلح یک جا شوند. اما یک سلسله مسائلی که پیش شورای صلح افغانستان وجود داشته، پیش از این که این توافقنامه نهایی شوه باید برو پرداخته میشود. اینا بحثای خود داشتن، بحثای تخنیکی مسلکی خود داشتن و بالاخره بحثایشان نهایی شوه، پس توافقنامه هم نهایی.
بله آقای فیصل، حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل متحد هم گفته می شد که یکی از موارد اختلافی بود، در این مورد هم توافق صورت گرفته است؟
ما در باره جزئیات توافق نمایی که چی چیزا در اونجا ذکر شده آمده یا بس چیزا توافق شده خبر ندارم. میشه که شما به شورای عالی صلح به تماس شوید که اینا در باره جزئیات توافقنامه برتان اطلاعات بدن، اما در کل توافقات شده و توافقات صلح است، صلح بخیر ماست و توافقات هم بخیر ملت افغانستان است.
بله، حکومت افغانستان پیش از این هم گفته بود که این توافقنامه به زودی امضا خواهد شد. آیا مشخص شده که چی زمان و از طرف کیها این توافقنامه امضا شود؟
قرار است که شورای عالی صلح در روزهای آینده، شاید پس فردا یا تا روز آینده ای را اعلام کنند، ولی شما درباره زمان این شدن توافقنامه و ای که از سوی چه کسانی از همه جناح ها امضا میشه که به شورای عالی صلح به تماس شدند.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان ملکی و نظامی در ولسوالی قلعه‌زال قندوز میگویند که عرضه خدمات از سوی ارگان‌های دولتی در این ولسوالی مثل گذشته ادامه دارد و مردم هم با نیروهای امنیتی همکار هستند. از سوی هم شماری از باشنده‌های ولسوالی قلعه‌زال نیز شورشیان را عامل تخریبکاری و خونریزی‌ها در کشور عنوان می‌کنند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز گزارش می‌دهد.
در ولسوالی قلعه‌زال کندز روند حکومتداری به گونه درست و مطمئن جریان دارد. نیروهای امنیتی در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز از مورال خوب نظامی برخوردار بوده و در ضمن مردم محل نیز با نیروهای امنیتیشان در راستای تامین امنیت همکار هستند. مسئولان محلی ولسوالی قلعه‌زال با ابراز این مطلب میگویند که همکنون روند حکومتداری در ولسوالی یاد شده به گونه درست و مطمئن در حال جریان بوده و مردم نیز در یک فضای امن و اطمینان خاطر مصروف پیشبرد زندگیشان هستند. محبوب الله سعیدی ولسوالی قلعه‌زال در صحبت با رادیو آزادی از تلاش مردم در راستای تامین امنیت ستایش و قدردانی میکند.
مردم قلعه‌زال به طور کل مردم با دولت همکار هستند و در قسمت تامین امنیت بسیار زیاد تلاش میکنند.
در سایه آقتیپه امنیت در 33 قریه سایه آقتیپه کلان تامین است و ادارات ولسوالی با تمام ادارات ملکی و نظامیش فعالیت خود را دارن. در سایه آقتیپه کدام مشکلاتی نداریم، اما یک سلسله مشکلات در سایه قلعه‌زال در غربی ولسوالی داریم.
با این همه برید جنرال آدم خان متین قماندان لیوای اول فرقه 20 پامیر میگوید که به خاطر انکشاف ساحات امنیتی در ساحات یاسی پذیر این ولسوالی قرارگاه های بزرگ امنیتی افراز و در آن نیروهای مشترک دولتی جابجا شده اند. آقای متین افزود که این عملیات الا پاکسازی کامل این ولسوالی ادامه می داشته باشد.
استحکامات بسیار قوی صورت گرفته، تمام بیزا جور شده، هم با اردوی ملی هم با پلیس ملی و از همین بیزا یا تحرکات خود دوامدار اجرا می
کنند. از سوی هم باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندز اعمال هرس افغانان را مغایر ارزش های بشری و احکام شرعی دانسته و از عمل کرده آنها در جامعه ابراز نارضایتی می کنند. حاجی روزیبای یک تن از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی چنین گفت:
دشمن خود تن یک قلعه‌زال مخالف نیستند، تا سر تا سر افغانستان مخالف هستند. پل خراب میکنه، یک کدام مکتب خراب میکنه، کدام آدم که عزتمند و ابرومند است و آرمان سر میریزانه، کدام جوانایی که نو نحل هستند اونا را میکشن و جنجال سر تا سر تمام دست گیری.
باید یادآور شد که مرکز ولسوالی قلعه‌زال ساحه آقتیپه بیش از یک ماه در تسلط طالبان مسلح قرار داشت، اما 11 روز قبل نیروهای مشترک دولتی به هدف بازپسگیری این ولسوالی عملیات تصفیه را تحت نام تندر 15 راندازی کرده بودند که در نتیجه آن ساحه آقتیپه یعنی مرکز این ولسوالی را دوباره تصرف کردند. اما منطقه قلعه‌زال بیش از یک سال می شود که در زیر حاکمیت طالبان مسلح قرار دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج شنیده می شوند. وزارت صحت عامه افغانستان موجودیت بیماری کانگو را در این کشور تایید کرده، می گوید از آغاز سال روان تا کنون 71 واقعه مثبت این بیماری ثبت شده است. مقام ها در این وزارت می گویند که بیماران کانگو در مراکز صحی تحت مداوای جدی قرار دارند. از سوی هم وزارت زراعت و مالداری میگوید این وزارت برنامه‌های آگاهی دهی را در مورد بیماری کانگو برای کسانی که با مواشی سر و کار دارند آغاز کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت سرطانی افغانستان میگوید به تازگی 5 تن از بیماران مصاب به مریضی کانگو در کشور جان باختند. به اساس معلومات وزارت سرطانی، از آغاز سال روان تا کنون 71 تن به بیماری کانگو در افغانستان مبتلا شدند. احمد جان نعیم‌معین وزارت سرطانی روز یکشنبه به رادیو آزادی در مورد آخرین ارقام افراد مصاب به بیماری کانگو چنین گفت:
ارقام جدیدش گزارشات را که ما داریم، دو واقعی از این در هلمند دیده شده نو و سه واقعی از این در غزنی. در مجموع قبلا در حدود 66 واقع بودی، 5 واقع دیگر هم که اضافه بکنیم میشه در حدود 71 واقع دیم. به نظر من این سه واقع که در غزنی بوده، دو واقع که در هلمند بوده، اینا به کابل انتقال داده شدن و اینا صحتیاب نشدن.
پیش از این وزارت سرطانی افغانستان برای رادیو آزادی گفته بود که 12 تن که مبتلا به بیماری کانگو بودند جان باختند. و اساس معلومات وزارت سرطانی، واقعات این بیماری بیشتر در ولایات هرات و بادغیس دیده شده است. مسئولان وزارت سرطانی میگویند کانگو بیماری ویروسی است و از یک انسان به انسان دیگر از طریق تماس نزدیک، ترشحات و سایر مایعات بدن انتقال می‌یابد. از سوی هم دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه آنتونی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در این شفاخانه به خاطر تداوی بیماری کانگو متخصصین و ادویه کافی وجود دارد.
منان برتون میتون که به فضل مرامت خداوند ما عمل سرویس خود داریم. دو مریض عمل فلان بستر دنیم. ماشاءالله وضعیت عمومی شان خوب است. تداوی هم تو که مرض توبرکلوز تداوی میشه. همیتون ما میتونیم هم وقایه کنیم، هم تداوی کنیم، هم تشخیص کنیم و خوشبختانه امکانات در وطن ما موجود است.
در همین حال محب الله حلیمی رئیس بخش وترینری وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت تدابیر ارزیابی و برنامه های آگاهی دهی در مورد بیماری کانگو در مناطقی که مردم آن با مواشی سر و کار دارند آغاز گردیده تا آنها مواشیشان را در جاهای پاک نگهداری کنند. دکتران نیز به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کانگو روی بیشتر شدن برنامه های آگاهی آمد تاکید کردند. میگویند لازم است تا برای مردم در قریه ها و دهات دوردست در مورد این بیماری معلومات داده شود.
فرشته ندا گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام، یعنی تا دقایق دیگر روی همین امواج آغاز می شود و تا ساعت 7 صبح ادامه دارد. نشست دو روزه برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان امروز در شهر دبی آغاز شد. این نشست از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به همکاری وزارت انرژی و آب افغانستان برگزار شده است. جکفر احمدی با ایلیا جزایری خبرنگار ایزامی رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به دبی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که نکات مهم سخنان وزیر انرژی و آب افغانستان برای جلب توجه سرمایه گذاران خارجی در این نشست چی بود؟
ابتدا علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و برق افغانستان صحبت کرد. در صحبتی که داشت در مراسم افتتاحیه تأکید کرد که توسعه صنعت انرژی در افغانستان نه تنها برای اقتصاد و توسعه این کشور مهم هست، بلکه باعث ایجاد ثبات هم در افغانستان و هم در منطقه میشه. تأکید کرد که باید مدرنیزه بشه صنعت انرژی در افغانستان. اشاره کرد به سرمایه‌گذاری های صورت گرفته، هم خارجی هم داخلی. به کشورهای اشاره کرد که سرمایه‌گذاری های خارجی در افغانستان کردن در این زمینه، از جمله ترکمنستان، از وجود 1000 پروژه در حال اجرا سخن گفت. وزیر انرژی و آب و برق افغانستان تاکید کرد بر اینکه هنوز افغانستان نیاز به برق داره و این برق بهتر هست از انرژی پاک، همون سکتور که اشاره کردید، برداشت بشه و تهیه بشه. و گفت افغانستان هم انرژی گرمایی نیاز داره و هم انرژی سرمایی، و در نهایت خواستار اون شد که با شرکت و حضور شرکت‌های خارجی و همچنین بخش خصوصی در افغانستان بشه آینده کشور برای افغانستان و منطقه رقم زد. تا الان مهمترین مقام از کشور افغانستان که صحبت کرد آقای علی احمد عثمانی وزیر انرژی و برق و آب کشور بود.
امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این کنفرانس پروژه های برای سرمایه گذاری راه خوان شد که حکومت افغانستان قصد دارد تا ظرف 5 سال آینده اونا را تکمیل بکند. در این مورد هم وزیر انرژی و آب افغانستان صحبت کرد؟
بله، صحبت از چشمانداز 5 ساله کرد که قرار هست اجرا مورد اجرا قرار بگیره در افغانستان. البته خود آقای امان الله غالب در نشست بعد از ظهر در این باره مفصل صحبت خواهد کرد. در جلسه صبح بیشتر صحبت ها از سوی سخنرانان از جمله سخنرانان بین المللی و شرکت های آمریکایی حاضر در افغانستان بود. مدیران پروژه های توسعه بین المللی در مورد فاینانس ها صحبت کردند.
شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان چقدر علاقه‌مندی نشان دادن؟
دو مسئله مهم بهش اشاره می کنن شرکت های بین المللی. یکی مسئله بانک هست و امکانات بانکی که افغانستان داره و میتونه به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه بده. دومین صحبتی که ازش میکنن مسئله امنیت هست. مسئولان امنیتی افغانستان قرار هست در روز دوم کنفرانس سخنرانی کنند. به نظر مثل این سوال هم در روز دوشنبه بهش پاسخ خواهد داد شد، اگرچه وزیر انرژی و آب برق افغانستان سعی کرد تضمین هایی در این باره ارائه بده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امریکا گفته است هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ممکن سربازان سوریه را به طور غیرعمدی هدف قرار داده باشند. اردوی روسیه میگوید که در نتیجه بمباران یک قرارگاه اردوی سوریه توسط ائتلاف برهبری امریکا بیش از 60 سرباز سوریه کشته شدند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه شمار سربازان کشته شده را دست کم 80 تن اعلام کرده است. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با دنبال پخش خبر کشته شدن ده ها سرباز سوریه، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر درخواست روسیه برای بحث در این مورد شام دیروز برگزار شد. سامانتا پاور سفیر امریکا در این سازمان گفت که مسکو به جای تقاضای برگزاری این نشست باید برای تأمین فوری صلح خواهان ملاقات با مقامهای رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می شد.
ما باور داریم که در حقیقت روسیه باید یک ملاقات اضطراری را شام امروز با رژیم اسد برگزار می کرد که در تضاد با توافق توقف خصومتها و بمباران متوسل می شود.
خانم پاور افزود واشنگتن در مورد ادعاهای مسکو و دمشق تحقیق می کند. مقامهای روسیه و سوریه گفتند که در حملات هوایی امریکا ده ها تن از نیروهای حکومت سوریه در شرق آن کشور کشته شدند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در باره این ادعا چنین گفت.
ما هنوز معلومات جمع آوری می کنیم، اما توانستیم اول امروز تایید کنیم که ایالات متحده امریکا یک هدفی که ما باور داریم متعلق به گروه دولت اسلامی است را مورد حمله قرار داده است.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی امریکا گفته است که هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ممکن سربازان سوریه را به روز شنبه به طور غیر عمدی هدف قرار داده باشند. اردوی امریکا گفته است پس از آن که مقامهای روسیه گفتند که ممکن سربازان اردوی سوریه در عملیات علیه داعش در شرق آن کشور هدف قرار گرفته باشند، حمله هوایی را فوراً متوقف ساختند. در یک خبرنامه دیروز اردوی امریکا آمده است که نیروهای ائتلاف سربازان سوریه را قصداً مورد حمله قرار نمی دهند. اردوی روسیه گفته که تیاره های جنگی ائتلاف به رهبری امریکا یک قرارگاه اردوی سوریه را در ایالت دیرالزور بمباران کردند که در نتیجه بیش از 60 سرباز سوریه کشته شدند. با گفته مقام های اردوی روسیه در 4 حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری امریکا حدود 100 سرباز دیگر زخم برداشتند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه شمار سربازان کشته شده را دست کم 80 تن اعلام کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال از حضورتان مرخص می‌شوم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.